ستړي مشي او سلام پښتونخوا دا مشال ریډیو ده نن د زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې یو کم دیر شمه نیټه ده پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي سلام پښتونخوا کې د خپل کوربه مجید بابر او د خبرونو د ویان منور شاه نیکی هیلې او سلامونه ومني په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید په بلوچستان کې د بلدیاتي ټاکنو په سیمه کې د نوو وسلوالو ډلو رابرسره کیدل او د افغان ولسمشر د کابینې په اړه د څرګندونو تر څنګ څو خوږې سندرې به درته هم اورو خو اول خبرونه د منور شانه
السلام علیکم سحر مو په خیر اول د خبرونو سره ټکی 13 ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید لک تر لګ شپږ وسلوال وجلې دي د اسلامي همکاري تنظیم غواړي چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په پراخولو کې اغیزمنه ونډه واخلي او اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د حزب الله د برید نه پاس پخ پلا دفاع کوي او اوس د خبرونو تفصيل 13 ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید لک تر لګ شپږ مشکوک وسلوال وجلې دي ځایی او استخباراتي چارواکو بیګا مشال لريو تویلي دغه ډرون برید چې پکې د وسلوالو په یو گاډي دوه میزایلونه داغل شوي پرون نو وخت د شوال تحصیل کند منډي سیمه کې تر سره شوې ده د استخباراتي ادارو چارواکي وايي په دې برید کې د ځایی وسلوالو تر څنګه ازبک وسلوال هم وجل شوې دي په روان کال کې قبایلی سیمو کې دا سلورم ډرون برید ده چې درې په شمالي وزیرستان کې او یو په جنوبي وزیرستان کې ترسره شوې ده د بلوچستان حکومت وايي په ټول هیواد کې د یوازنې صوبې د مشکلاتو باوجود د مقامي حکومتونو لپاره د انتخاباتو ترسره کولو کې بریالي شوه د دې صوبې د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیګا د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل په داسې حال کې چې د دې صوبې په ځنې برخو کې امنیتي ستونزې شته خو صوبایي حکومت یې د قابو کولو توان لري نوموړي زیاته کړه
دا نن چې خل د امنوامان ناری وي پنجاب نن هم دا نسي کولی سند یې نسي کولی خیبر پښتونخوا یې نسي کولی هسې پر ګورنمنټ باندې ده چې زموږ کوم ګورنمنټ دی دا ځای موږ ګټلی دی او موږ الیکشن هم کړی دی که بیا الیکشن یې هم یې کولی سو که بیا الیکشن یې هم یې کولی سو
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لړۍ پرون سرته ورسېده بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وخت په وخت ویلي چې ډېر زر به د صوبه کې هم بلدیاتي انتخابات کوي خو تر دې دمه یې نیټه نه ده اعلان کړې متحده قامی مومنت نن په سن صوبه کې ویرن مانځي دغه ګوند چارواکي وایي 13 ورځ په کراچۍ کې د دوی د ګوند یو سیمیز مشر مړی موندل شوی وو او دغه پیښې په تړاو نن ویرن مانځي د اعلان وروسته نن په کراچۍ ښار کې بازارونه او تعلیمي ادارې بند دي په کراچۍ ښار کې د هړتال په داسې وخت کې کیږي چې په دغه ښار کې د تیر یو نیم کال راهیسې د لټون عملیات دوام لري د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 14 یو ماشوم وجلې ده د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد زیا عبدالزی مشال ریډیو ته ویل نن سهار خوښاو نیمه بجې د فواید عامې ریاست ترڅنګ د خزل په ډیران کې د ځای پر ځای شوې بم د 14 ل عمله یو تن ماشوم په داسې حال کې وجل شوې چې د 14 ل ځای د 13 دو په حال کې وو د پیښې پلاتر د ما چا په غاړه نه داخسته د اسلامي همکاري تنظیم غواړي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په پراخولو کې اغیزمنه ونډه واخلي د یاد تنظیم مشر عیاد امین مدني د 13 ورځ د افغانستان ولسمشریز دفتر ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره د لیدنې پر مهال وکړه له ارګ نه خبر شوه خبر پانه وای عیاد امین مدني وای چې افغانستان سولې او ثبات ته ضرورت لري او دا سولې د سیمې او نړۍ په ګټه ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د حزب الله د برید نه پاس باخ په دفاع کوي د غبرید کې د اسرائیل دوه پوځیان وجل شوې دي په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ران پروسور امنیتي شورا او جنرال سیکرټری بان کی مون ته په یو لیکل شوی خط کې ویلي په داسې حال کې چې حزب الله اسرائیلیان وجلي اسرائیل به هم به لسکولو پاتې نشي پرون سهار د حزب الله وسلوالو د لبنان پولیس سره نږدې د اسرائیل په یو پوځي کانوای میزایلي برید کړي چې پکې دوه پوځیان وجل شوی او نور جوړ بل شوی دي برید وروسته له هغې شوی چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په شام کې د اسرایلو په یو هوایي برید کې د حزب الله 8 غړي او یو ایرانی جرنیل وژل شوی و. اسرایل د حزب الله د حملې په جواب کې هوایي بریدونه او د توپخانې استعمال کړی دی. د تشدد په دې لړۍ کې د سپین سره تعلق لرونکی د ملګرو ملتونو یو 16 ساتونکی اهلکار هم وژل شوی. دې لړ کې سپین د تحقیقاتو غوښتنه کړې او په ملګرو ملتونو کې د سپین استازي ویلي دغه 16 ساتونکی په اسرایلي برید کې وژل شوی دی. د یورپی یونین سفارتکاران وایي د یونان د اعتراض له وجې د روس خلاف په نوي بندیزونو او د موجوده بندیزونو په غځولو د دې اتحادیې استازي نه دي متفق شوي. په یورپی یونین کې 28 هیوادونه شامل دي چې د یوکرین په بحران کې د کردار له وجې په روس د بندیزونو لګولو هڅه کوي. پرون د یورپی یونین سفیرانو په برسلس کې یوه غونډه وکړه چې پکې د روس د سلګونو چارواکو کمپنیانو او روس پلو بیلتون غوښتونکو خلاف د سزا په توګه د نوي ګامونو پورته کولو او تر د دسمبر میاشتې پورې د موجوده بندیزونو په غځولو خبرې وشوې. او بل خبر دا چې اسلامي دولت نیمې وسلوالې ډلې پرون ناوخته یو نوی غږیز ریکارډینګ جاری کړی چې پکې جاپاني یرغمالي کینجی ګوټو یو وار بیا د حملې اراده لرونکې عراقي ښځې د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. دا آډیو په داسې حال کې جاری کړی شوی چې اردن د خپل پایلټ او دغه جاپاني وګړي د بچ کولو لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د قیدیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. د یادې ډلې وسلوالو دغه دواړه کسانو د وژلو دړکه ورکړې ده. په دغه آډیو ریکارډینګ کې په انګریزي ژبه کې ویل شوي چې اردن د ساجده الرشاوي د نن ورځې تر لمر پرېوتو پورې د ترکی پولې ته ور ولېږي. د اردن نیول شوی پایلټ به ووژني. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته یو عربي استړي مشي په خیر اغې د نن ورځې خبرونه مونږ پیل کړې دي. خبرونه در تازه مونږ همکار منور شاه وړاندې کول. د رواني خبرونې ځینې مهم راپورونه دا دي. په شمالي وزیرستان کې ډرون الوتکې شپږ وسلوال وجلي. د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي چې په بلوچستان کې بلدیتي ټاکنې کول د دوی سیاسي ګټه ده.
پنجاب نن هم دا نسي کولی، سند یې نسي کولی، خیبر پښتونخوا یې نسي کولی. دا کریډیټ موږ اخیستی دی او موږ الیکشن هم کړی دی که بیا الیکشن یې هم کولی سو.
په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت نوې وسله والې ډلې د رابر سره کېدو په اړه کارپوه اعجاز خټک دا نظر لري.
دا د ترګرۍ یو بل لیر خیری خلو او هغه زیات انتها پسند زیات سخت بوی او زیات وایلنس بوی.
که څه هم افغان ولسي جرګه په رخصت للی خو پارلماني غړي شکریا بارکزی وایي د افغان کابینې د ټاکنو لپاره دې خصوصي غونډه راوبلل شي.
ولسمشر کولای سي یو تقنیني فرمان ورکړي چې د یو خاص موضوع لپاره پارلمان اجلاس دایر شي.
سو خوږی سندرې هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنې غوري ورزو. د دې خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورزو. امنیتی او استخباراتي چارواکو په وینا تیر ورځ شمالي وزیرستان لری پرته سیمه شوال کې د ډرون حملې په نتیجه کې شپږ وسلوال وژل شوي چې د چارواکو په وینا بے پیلټ الوتکو یو ډبل کیبن گاډي باندې میزایل وداغل چې له کبله یې دغه پیښه رامنځته شوه. د مشال همکار عمر درات وزیر پی دا تفصیل لري.
د چارواکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان شوال کې پاک افغان پولې ته نږدې امریکایي بے پیلټ الوتکو په میزایلی برید کې لګ تر لګه شپږ مشکوکا وسلوال وژلې شوي چې دا چارواکو په وینا د وسلوالو یو ډبل کې بنګاډې په نخه کړې. چارواکي وایي شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه تحصیل شوال کونډ منډي سیمه کې ډرون جازونو د وسلوالو په ډبل کې بنګاډې دوه میزایل وداغل او شپږ وسلوال یې ځای پر ځای ووژل. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون حمله تصدیق وکړو او وی ویل په دغه میزایلی برید کې د ځایي وسلوالو ترڅنګ ازبک وسلوال هم وژلي شوي دي. روانه میاش او روان 2015 کال کې د امریکایي بې پایلوټه الوتکو لخوا دغه سلورم برید دی، او دغه سلور بریدونو کې درې په شمالي او یو جنوبي وزیرستان تحصیل لده کې شوې. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې په ګڼو ځنګلاتو مشتمله ده، او سا برخه په جنوبی وزیرستان کې راځي. شمالی وزیرستان کې اپریشن ضرب عذاب وروسته میران شاه او میر علی خواوشا سیمه فوز تر کنټرول لاندې راوسته، او ځایي خلک د غسیمو نه په مکمله توګه کډه شوي. د ځایي خلکو او چارواکو په وینا د شمالی وزیرستان لرې پرتې سیمه تحصیل د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو ته د فوزي عملیاتو له کابله وسلوال هم منتقل شوي. لہذا وقت پا وقت دا جیٹ الوتکو او ڈرون حملو هدف هم اوز دا غلر پرتیسی میں گرزے دلے. دا سی شمبے پا ورس شمالی وزیرستان دا تاخیل او شاوال کے دا جیٹ الوتکو پا ہوائی بمبار کے دا فوز مطبوعاتی سانگے راپور ترمخش پا گویا وسلوال وجلی شوی ول. دا دغا راپور ترمخه هوایی بمبار که دا وسلوالو شپک پتنزایونا و دا بارودی موادونا دک گاڑی هم تبا شوی ول. وسلوالو طالبانو لادخه دا دغا حملو پا عراسا ندی ویل شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا پنج شمبه یا دا زیارت تا ورزه 19 پروگرامونا
دا تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہیلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دوانیمو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا اتمنٹ دا پاسا سلورو بجو
او دغه ټولې ونی خبرونه تاسو د موږ په پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. ورجو تاسو په یو بل راپور تر راګرځو. د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو وزیر وایي چې بلوچستان کې بلدیاتي ټاکنې تر سره کول اسانه خبره نه وه. د دې خبره د پنجاب صوبې په ګډون نورو صوبې د خراب امنیت په پلمې له دغه کار تر اوسه ځان شاته کړی او نه غواړي چې واک تر لاندې کچې ورسوي. دغه خبرې نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال نیاز مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو څانګې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د دوی حکومت په بلدیاتي انتخاباتو تر سره رسولو کې تر نورو ټولو صوبو مخته سوه. د ده په خبره دا کار چندانی اسانه نه، بلکې له ستونزو او مشکلاتو ډک و.
دا نن چې خل د امنوامان نارې وي، پنجاب نن هم دا نسي کولی، سند یې نسي کولی، خیبر پښتونخوا یې نسي کولی. هسې پر ګورنمنټ باندې ده چې زموږ کوم ګورنمنټ دی، دا کریډیټ موږ اخیستی دی، دا ځای موږ ګټلی دی او موږ الیکشن هم کړی دی. که بیا الیکشن یې هم یې کولی سو، که بیا الیکشن یې هم یې کولی سو، نو په دې حواله باندې دا زموږ ټوله کارکردګي، که بلدیاتي الیکشن دی که پلانا الیکشن دی، زموږ دغه حکومت په هیڅ جمهوري کار کې، په جمهوري لار کې، په جمهوري ترتیب کې رکاوټ نه دی.
عبدالرحیم زیارتوال زیاته کړه د دوی حکومت غواړي چې بلدیاتي ادارو ته ټول ورته واک او اختیار وسپاري.
موږ اختیارات لزان سره شول نه، مخته منتقل کول غواړو چې دا ادارې جوړې سي، او د دې لارې زخه په گلی گلی په کوڅه کوڅه کې زموږ د ولس خدمت وسي، یا چې کوم ستونزې دي زموږ د نمایندګانو په ذریعه تر حکومت د حکومت تر غوږو ورسول سي.
بل خو ته د بلوچستان وتلی خبریال شهزاده زلپکار د صوبای حکومت د ګام ته په شستر ګوري، خدای وایي چې واځي کریډیټ اخستلو او بلدیاتي انتخابات تر ټولو مخکې کول لوی خبره نه ده، بلکې د ده په خبره اصل کار دا دی چې اوس په صحیح معنی د خلکو خدمت وسی.
دا خو کریډیټ کګنی ډیر لوی ستا کریډیټ به هغه وخت به موږ ورکو، یا هر سړی دا یو کریډیټ ورکوي چې کم وخت دوی به مقصد به جوړی. دا دغه نه ای کې لکه چې ګوره په دې کې کوم پارٹیان چې دی په هغوی باندې ډېر لوی الزامات هم دي چې د حکومت او د میونسپل کارپوریشن ځکه چې دوی قبضه کړله یا په لیز واخیستله، که دوی په دغه چکرو کې ولګېدله چې بھائی دا ځمکه چې دی زما په لاس کې راشي، دا ځمکه کروڑو روپۍ دغه دي دا زما په لاس کې راشي، نو بیا خو دا نظام خو ډېر ښه دی، نو خلک بیا د نظام سره نفرت کوي.
یاد دوی بلوچستان کې د چهارشنبې په ورځ د بلدیاتي انتخاباتو په آخري لړۍ تر سره رسیدو سره دغه پروسه بشپړه سوه، او دغه صوبه اوله صوبه وخته کوم چې بلدیاتي انتخابات د نور صوبو په مقابل کې تر ټولو مخکې سرته ورسول.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د کوټې نوې ټاکل شوی میئر یا خاروال ډاکټر کلیم الله د خاروال ټاکل کېدو وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د کوټې د ښکلا او بیا ودانۍ لپاره به له بهر څخه فنډونه راوړي او دغه خار به یو ځل بیا د تیر وختونې وړوکې پیرس جوړوي. له نوموړي سره په کوټه کې د مخبریال خدای نور ناصر مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
ستاسو لومړی کار به څه د کوټې د شګړې لپاره د کوټې د ولس د شګړې لپاره
لومړی کار به زما دی چې ګرد د کوټې انټیلیجنس سره رابولم، سره د اخبار نویسانو سره د ډاکټرانو وکیلانو پلان پلان کانفرنس کوم سه او دا اوس نو چې واټ از د پرابلم اند واټ از سولوشن دا کانفرنس وکړو دغه بعد پرابلم درو دغه بعد پوښان وکړو.
کوټه په خوا کمکای لندن یا کمکای پیرس بدل کړه اوس به کوټه اور اوس دا وخت د کوټې حالات ډیر خراب دی، رته به خې ډیر ګاندې
د شا کې بطرین زره پالوشن د طرف ته او نو د دې د پاره ډیر لوی ماتواري ډیر لوی ناټ ان دیز ریسورسز ریسورسز به د باندې سنور راوړو بیا به پښین کو ان شاء الله.
دې کې به تاسو مر بریا لای سي تاسو هله من یاس
کنه اوس نو اوس کې وین دیر از ویل دیر از وی چیز ما ویلستا الله تعالی ته حرکت وکي زما برکت درکم زما دا امید چې موږ حرکت وکړو الله تعالی به برکت راکړي.
ډیر ډیر مننه تاسو ته بیا هم مبارکي وایې
کوم
خدای نور ناصر چې د کوټې نوی خاروال ډاکټر کلیم الله سره خبرې کولو. د ډاکټر کلیم الله دا وی هم تاسو اورید په راتلونکو وختونو کې به مشال ریډیو په دغه خار او دغه خاروال په کارکردګۍ نظر ساتي. اوس تاسو په یو بل راپور تر راګرځو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پاکستان او افغانستان لپاره د پاکستاني طالبانو په خوانی ویان حافظ سعید خپل قماندان ګمارلې. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپل بیان کې دا خبره تایید کړې ده په داسې حال کې چې په دې ورستو کې د پاکستان حکومت په هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې وارې ډلې موجودګۍ راپورونه رد کړي وو. په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې نوې قماندان ټاکنه څومره د تشویش وړ خبره ده او د پاکستان او افغانستان کارپوهان دې پرمختګ ته په کوم نظر ګوري؟ د دې جواب د لټولو لپاره د ګلیا حزدار رپورټ ورو.
په دې رسو کې د پاکستان یو شمیر وسلوالو په اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې د شاملېدو اعلان کړی وو. که څه هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دغې ډلې موجودګۍ په اړه د رپورټونو تردید کولو، خو اوس د تحریک طالبان پاکستان د اورګزو پخوانی مشر حافظ سعید خان په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشري کوي. کارپوهان وایي چې په سیمه کې لمخ کې نه ډېر اړې غړې دي، نو په رښتیا دا د اندېښنې وړ خبره ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه تلد مسعود وایي چې د پاکستان حکومت به ډېر احتیاط سره خپل غبرګون ښایي.
زما په اند د نوي قومندان د اعلان سره داسې نه ښکاري چې دا ډله دومره قوي ده. که څه هم خطر موجوده ده، خو دا ډیره مهمه نه ده. حکومت دا هر څه څاري او زه به دا په یو بل شکل کې داسې بیان کوم چې دا د نوم خودنې او اشتهاربازۍ علاوه نور څه نه دي.
خو کارپو تلت مسعود زیاته کړه چې د دې اعلان وروسته باید پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې نور هم له احتیاط نه کار واخلي. بلخوا په پیښور کې د سیمهیز چارو کارپو اجازه خټک وای چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه نورو سیمو ته غزول شروع کړي دي. دوی زیاته کړه
پاکستان کې او په افغانستان کې د دې لپاره خاورا ډیرا خوږه ده، ډیرا خاږه دي چې به ودا کوي او دوی ته به لازم راځي. دا د ترګرۍ یو بل لیر شروع کړو او هغه زیات انتها پسند دی، زیات سخت دی او زیات وایلنت دی. نو هغه نظم رسمي طور باندې اعلانو کو دی خو موجود وو او مختلف شکل کې ښکاره کېدل.
د کارپو اجاز خټک په خبره اسلامي دولت وسلواله ډله دا صلاحیت لري چې په سیمه کې ګډوډي رامنځته کړي، خو د افغانستان حکومت دریز لري چې په دې وسلواله ډله کې طالبان او حقانی ډله شامل ده. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی مشال راډیو ته ویل
کوم اطلاعات چې زموږ کشفي او استخباراتي بنسټونه لري دا دي چې د طالبان او حقانی تروریستي ډلو مربوط یو شمېر کسانو خپل نمونه اړولي او له داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی.
کارپو اجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان په شمول باید ټوله نړۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه سترګې پټې نه کړي او په ګډه سره کار وکړي.
ما دا خیال لرم چې پاکستان ته او نورې نړۍ ته هم دا سوچ کولی چې دا یو بدل فیز رالو او د دې سره ځان جګړې ته او د دې تفصیل ته ځان تیار. ای حقیقت کې خدای بدله یو خطر ده د ټولو ریاستونو لپاره پاکستان تم افغانستان تم
اسلامی دولت وسواله ډله چې په عراق او شام کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنگ کوي د تیر کال په فروری میاشت کې له القاعده شبکې څخه بیل شوی و. دغه ډله د تیر کال په جون په میاشت کې د خلافت اعلان وکړو. دا وخت په شام او عراق کې ځینې علاقې د اسلامی دولت وسواله ډلې تر کنټرول لاندې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پیښور کې د تیر کال د دسمبر په 14 په آرمی پبلک سکول د وسوالو طالبانو په برید کې خوښه یو نیم سل کسان ووجل شول چې زیاتره یې د سکول زده کوونکي وو. د دې ترڅنګ په دغه برید کې یو شمیر د سکول ماشومان زخمیان شوي هم ول چې یو شمیر یې اوس هم په هسپتالونو کې دي. د مشال ریډیو همکارې ملی حامیرزاده هم په دغه زخمی شوي ماشوم کې د یوې د کورنۍ سره خبرې کړي چې د ماشوم علاج یوازې د ملک نه بهر ممکن دی. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
پنځلس کلن احمد نواز په دغه حمله کې په لاس په ډزو لګېدلی و او اوس یې د ملک نه بهر علاج ته ضرورت دی. دغه کورنۍ له حکومته ګیله کوي چې د دوی سره مرسته نه کوي. د احمد نواز پلار محمد نواز د خپلې ګیلې په حق لوای
ډاکټرانو ویلي چې دوی د لاس په کټو د لاس ختم دی. په بهر حال هغې د خطې نه یو دغه راواغستو یو ویس کولر ویسل دی ورته لاس کې واچولو نو هغه شکر دی هغې کامیاب شولو لاس کټ کېدو نه بچ شو. د ده کوم نیورو سیستم دی کرنټ کار چې ورته د لاس څومره نرو دی ټول چې درد کټ کړي هغه نو هغې په وجه ماشوم ته ډېر تکلیف دی. پلاسټک سرجري ضرورت دی. کوین الیزابت په نوم باندې هاسپټل دی هلته دا ریفر کړی دی. مونږ دا درخواست کوو چې د ماشوم دپاره کوم پراسس دی لږ دې د الله نه ویریږي دا حکم رانانو دا پراکټس زر تر زر هوشي زموږ د بچی د جبارو لګي لاس د فار احمد نواز په باره کې صوبایي چکم حکومت ته دی خو زیرا تکړه و پښو دا جنوري باندې شاوی خاموش دي. څوک نمبر نه اوچته صرف زبانی کلامي اعلانات کی پټي وی هغه دې دومره په تکلیف کې دي هغه دومره ټوپ نه وای بیګا د ډیر درد نه سره به وشه شو دا ډاکټران نه به وته پنکل رواله
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور د سکول برید د وژل شو په سلويخته له وژل شو او ژوبل شو ماشومانو کورنو سره د مالی مرستو اعلان کړو. خو محمد نواز له دغو وعدو مطمئن نه دی. خو د احمد نواز سره د مرستې په بابله د پښتنې په جواب کې د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان له کورنۍ سره د مرستې ژمنه وکړه.
چیف منسٹر صاحب اناؤنس کلی مو هغه وی چې دلته کې علاج کیږي ټیک ټاک دلته علاج نه کیږي بیا ګونګار دي چې د علاج کیږي نور د علاج کوم د وسل ته سره خبرو کما چې کفرس کا پاکستان کې بل ځای کې علاج کیږي نو مو کبار کیږي نو د وسل سره د وسل منسٹر سره خبرو کوم نو ان شاء الله چې سب کم ځای کې هغه ته علاج نه لري شي اول خو دلته کې دي شي دلته ټیک ټاک دلته نشي کیږي پاکستان کې بل ځای کې دي شي کني بار چې ان شاء الله تعالی د وسل منسٹر سره خبرو کوم.
محمد نواز وای چې د صوبایي حکومت رابطې علاوه مرکزی حکومت هم ورسره رابطه کړې وه او پاسپورتونه ترې اخستی دي خو تر دې دمه خبر نه کړ. د وفاق لخوا د مرستې پاړه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی مشر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته ویل
دا خو نواز ته پکارو چې ما سره راځي تکړه دي په ځای نو هم ډېری ګل دون خبرین چې زیم پکې شهید شوی دی او اځې نو چې د پاسپورتونو سمسله دا خبره ده دا تاسو نن ما ته ویلي او زه به راوم رابطه وکړم
یاد دی وی چې د 14 دسمبر د حمله وروسته په خیبر پښتونخوا کې زیاتره سکولونه بند کړل شي چې اوس واپس خلاص شوي دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي اوس د خبرونه په دې برخه کې ورته افغانستان ته د افغانستان ولسمشر ژمنه وکړه چې ډېر ژر به نوي وزیران ولسی جرګې ته ور وپیژني خو ولسی جرګې سره لننه د 15 غونو په مخه رخصتي پیل کړي. اته وزیرانو ته پرون ولسی جرګې د باور رائے ورکړه او لا هم ولس وزارتونه سرپرستان اداره کوي. کله وی وزیران ولسمشر او اجرایی رئیس زر معرفي کړي د اعتماد د رائے اخیستلو مسله به څنګه شي د ولسی جرګې له نظر مهم په راپور کې چې احمد شبیر چمتو کړی دی خبرو.
د افغانستان ولسمشر وایي چې ډېر ژر به د هغو وزارتونو لپاره چې لا وزیران نه لري نوي کسان ولسي جرګې ته معرفي کړي. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ولسمشر همداراز له ولسي جرګې مننه کړې چې اته نومان وزیران او د ملي امنیت لو ریاست ته کاندیدې تایید کړ. اشرف غني څه باندې دوی اونۍ مخکې 15 وزیران معرفي کړل چې په دوی کې یو شمېر د دوه ګونې تعبیت لپاره ولسي جرګې مخکې تر دې رد کړل چې د اعتماد رایه ورکړي. د دوه وزیرانو انتخاب څه باندې درې میاشتې وخت ونیو چې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره پرې موافقې ته ورسېد. اوس چې ولسمشر ژمنه کړې ده چې د رد شویو کاندید وزیرانو پر ځای به ډېر ژر نور کسان اعلان کړي، د ولسي جرګې رخصتۍ پیل شوې او ولسي جرګه د 15 اونیو په مخه سر لننه رخصت ده. خو د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې یوه استثنایي لاره شته چې ولسی جرګه په رخصتیو کې هم غونډه وکړي او پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکړي.
ولسمشر کولای شي یو تقنینی فرمان ورکړي چې د یو خاص موضوع لپاره پارلمان اجلاس دایر شي، چې هغه تقریبا استثنایي حالات راځي. د افغانستان اساسي قانون احکام صرف پارلمان ته په هغه صورت کې د تعطیلاتو نتلو اجازه ورکړې ده، یا د بودیجې موضوع او یا هم کوم شی چې د افغانستان استقلال او تمامیت ارضي تر پوښتنې لاندې وړي.
یو شمېر خورا مهم وزارتونه لکه عدلیه، اقتصاد او دفاع به وزیر پاتې دي. د افغانستان بانک نوماند رئیس هم ولسي جرګې رد کړی دی. رویټرز اژانس لیکي چې د ښځو د حقونو فعالان د ولسي جرګې پریکړې ناراضه کړي دي، ځکه چې په 15 کسیزه کابینه کې درې ښځې وې چې د دوو د اعتماد اخیستو واک ورله مخه اخیستل شوی وو، او درېیمه یوه خاطر افغان وه چې د لوړو زده کړو د وزارت لپاره نومانده وه او هغې ته یې هم د باور رایې ورنه کړې. د ملي وحدت حکومت د سیشن بی پورس اطلاعات او فرهنګ وزارت عبدالباری جهانی او عدلی وزارت نجیب آقا فهیم د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. خو د دې لپاره چې د دغو کاندید وزیرانو اسناد تر اوسه د ولسی جرګې لخوا نه دي چیړل شوي او هم دوی خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته نه دي تشریح کړي، دغه کاندید وزیران د رایه چونې په بهیر کې تیره ورځ شامل نه وو.
اوریدونکو مشاله ایلو ته خوږی د احمد شبر راپور ما اوریدو د افغانستان د نوې کابینې په اړه باندې، او اوس د بادر زه په غږ باندې دا سندره ستاسو ټولو په نظر.
خبر نادا چر تکینو دا دلار خبر ندا نو دکار خبر ندا چی دیا خبر ندا نو دکار خبر ندا نو دکار خبر ندا
چې د یار خبره نه ده نو د کار خبره نه ده بعد رزیبو او اوس پښتونخوا کې نه نیمه بجې کیدونکې دي د منور شانه د خبرونو لنډی زورو
تیر ورځ د شمالي وزیرستان په شوال کې ډرون برید لږ تر لږه شپږ مشکوکه وسلوال وجلی ځای او استخباراتي چارواکو ویلي دغه ډرون برید چې پکې د وسلوالو په یو ګاډي دوه میزایلونه داخل شوي دي پرون ناوخت د شوال تحصیل کوند منډي سیمه کې رامنځته شه او پکې د چارواکو په وینا د ځایي وسلوالو ترڅنګ ازبک وسلوال هم وجل شوي د بلوچستان حکومت وای په ټول هیواد کې د یوازنې صوبه د چي د مشکلاتو باوجود د مقامی حکومتونو لپاره د انتخاباتو تر سره کولو کې بریالي شو د دې صوبې د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیگا مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل په داسې حال کې چې د دې صوبې په ځنې برخو کې امنیتي ستونزې شته خو صوبایي حکومت یې د قابو کولو توان لري متحده اقامی مومنت نن په سن صبح کې ویرن مانځي د یادګون چارواکو ویل دي 13 ورځ په کراچۍ کې د دوی د یو سیمیز مشر مړې مندل شوې ده او د پیښې په تړاو نن دوی ویرن مانځي دي لکه نن په کراچۍ ښار کې بازارونو تعلیمي ادارې بند دي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 14 یو ماشوم وجلې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدلزی مشال ریډیو ته ویلي چې نن خواوشا اونیمې بجې سهار د خزلو په یو ډیران کې خودل شوې بم په یو ماشوم 14 لري د دې پی خپلاتر د دمه چا په غاړه نه داخسته د اسلامي همکاریو تنظیم غواړي چې د افغانستان او د سیمې د هیواد ترمنځ د تعلقات په پراخولو کې اغیزمنه ونډه واخلي د یاد تنظیم مشر ایاد امین مدني داډمنه 13 ورځ د افغانستان ولسمشر دفتر ارکه د ولسمشر اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال وکړه او اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې پرون ناوخت یو نوې غږیز ریکارډینګ جاری کړی چې پکې جاپاني يرغمالي کینجی کوډو یو وار بیا د حمله اراده لرونکي راخي خلې د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دا اډیو په داسې حال کې جاری کړی شوی چې اردن د خپل پایلټ او دغه جاپاني وګړي د بچ کولو لپاره د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د قیدیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی.
اوریدونکو منور شاو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول او اوس د پاکستان د خبریدونکو زنو اخبارونو اداریو ته د مونږ همکار احمد الله کتنه کړی را دي چې دا
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې 14 دسمبر 2014 د پیښور حمله وروسته ټولګندیز کانفرنس کېدل او په دې کانفرنس کې د شل نکاتي قامي اکشن پلان اعلان کول د مرګ په سزاګانو عمل درآمد شروع کول او د مقدمو زر تر زر اوریدنو لپاره عدالتونو جوړول نه د حکومت په ترهګرۍ د قابو موندو د عزم څرګندونه کوي. اداري لیکي چې د ترهګرۍ خاتمه وروسته د ملک د ترقی په لار روانې دي شي او دا وجدا چې سکیورټي فورسز شمالي علاقو سره سره د ملک په نورو خو کې د انټيليجنس اطلاعاتو په بنیاد د ترهګرۍ په ضد په هدفي کاروایانو کې مصروف دي. ادارې لیکي چې د دې خبرې هم خیال ساتل پکار دي چې د هدفي کاروایانو کې بیګونه خلکو ته څه قسمه نقصان اون رسي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف بیا د اعظم سرګندونه کړی ده چې ټوله فاټا به د ترهګرۍ نه پاکول شي او ډیر زر به د گوادر نه تر چترالا او شوال نه تر باجوړ پورې امن قائم کړی شي. ادارې لیکي چې د فوج د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې مخې ته راغی چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسو کې د پوره طاقت او کامیابی سره عملیاتو کې بوخت دي. د دوانه ایجنسو یو شمیر سیمې د وسلوالو نه خالی کول وروسته د متاثرینو د واپس لیږلو اعلان هم کړی شوی دی. ادارې لیکي چې د پاکستان هر یو تن غواړي چې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه وشي او د لړکې فوج چې په کم ډول د ترهګرو په ضد عملیات پیل کړي دي نو هغه ورځ لري نه ده چې ملک نه به د دې خاتمه وکړي شي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې راحیل شریف د فاټا بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره د یو جامع پالیسۍ په ضرورت زور ورکړو او وی ویل چې ترهګرۍ تر خاتمه به پاکستان فوج په قبایلی سیمو کې موجود وي. ادارې لیکي که حکومت په فاټا کې ترقۍ لپاره ګامونه پورته کړل نو دا شان به سیمې نه ترهګرۍ هم تر ډېره حده ختم شي ځکه چې په قبایلی سیمو کې بیروزګاری او غربت ډېر زیات دی او دغه وجه ده چې خلک بیا د لږو پیسو لپاره هم غیر قانوني کارونه کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې په قبایلی سیمو کې کارخانې ولګوي چې ورسره د روزګار موقع زیات شي. په سیمو کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره د تعلیمي ادارې پرانیزي او ځایي خلکو ته د صحت سهولیات هم ورکړي نو دا شان به د سیمو نه د ترهګرۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او اوریدونکو د برتانیي ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو د شروع په اړه لیکلي چې دا لغواړي د القاعده ځای ونیسي، ځکه خو ځان پراخوي او د نورو لاسته راوړنو په درلودو سره ځان قوي کوي. د امریکا فارن پالیسي مجلې بیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه د هندوستان په خاموشۍ لیکنه کړې او وایي چې هند نه غواړي په منځني ختیځ کې د خپلو خلکو ژوند ته خطر پېښ کړي، ځکه خو د دې وسلوالې ډلې پر ضد ښکاره څه نه وایي. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو غټکی بیانوي.
ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دوو کلونو کې هغه څه لاسته راوړي چې څه د پاسه یوه لسیزه کې افغانستان کې پېښ شول. افغان جنګیالیو په 1990 او بیا 2000 کلونو کې د القاعده ډېره برخه جوړوله او په بوسنیا، الجیریا، سومالیا او عراق کې جګړې کولې. په اخره کې د دوی په مرسته د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښه یعنی په نیویارک کې پر نړیوال تجارتي مرکز بریدونه وشول. د ورځپاڼې په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر ملا عمر یو بې تعلیمه او جاهل جنگسالار بللې چې په باور یې د روحاني او سیاسي احترام ارزښت نه لري. د القاعده مشر ایمان الزواهری په 3 سپتمبر کې د ملا عمر سره خپل بیعت اعلان کړی و. طالبانو د بغدادي د بیان په اړه غبرګون نه دی ښودلې. څېړونکي وایي چې د وسلوالو په دې تحریکونو کې بیلتون ښکاري. په رویل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ کې د نړیوالو امنیتی مطالعاتو د برخې مشر رافایلو پانتوچی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د القاعده ځای نیسي او په نړیوالو توګه د وسلوالو د مشرۍ د ساتنې لپاره خپل پراخوالی او کامیابی ښیي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د رویټرز خبري اژانس په حواله لیکلي چې وایټ هاوس ویلي هندوستان کولی شي د اسلامي دولت د وسلواله ډلې خلاف مبارزه کې رول ولوبي، خو سره لدی هم د هند مشرانو په عراق او شام کې په تیزی سره پر مخ روان اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه په ښکاره څه نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې په منځني ختیځ کې د هندوستان خواوشه 2 میلیونه خلک اوسي. د واشنگټن په بروکینګ انسټیټیوټ کې د هندي چارو کارپو تنوی مدن وای که هندوستان د اسلامي دولت خلاف څه وای یا یې پر ضد په ائتلاف کې شامل شي نو خپل خلک به په خطر کې واچي. مجلې د یو هندي چارواکي چې نوم یې نه دی خسته لخلې لیکلي چې حسینه نوې دلی د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد شور جوړ کی او هغوی لکه د نورو خلکو په شان د دوی کسان هم په داسې حال کې ووجني چې ویډیو به یې جوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې که څه هم هند او امریکا د سیول نیوکلیر همکارۍ په لوزنامه ډېر خوشاله دي، خو د دغې لوزنامې د عملي کولو په مخ کې د هند آئین او قانون لوی خنډ دی. د دغې مقالې مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې هند ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په راتلونکو وختونو کې هند د امریکا یو ډېر ښه ملګری جوړېدای شي. په دغه دوره کې که یو خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمېر نورې تجارتي، ستراتیژیکي او دفاعي لوزنامې شوي دي، خو تر ټولو مهمه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیول نیوکلیر همکارۍ معاهده ده. د ورځپاڼې په خبره که څه هم هند او امریکا دواړه دغه معاهده یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي، خو په امریکا کې د اټومي بجلیګرونو جوړولو د یوې شخصي کمپنۍ ویسټنګ هاوس مشر ډینیل روډریک وایي چې تر دا مهال دوی د دغه لوزنامې تفصیل نه دی لیدلی. خو ورځپاڼه بیا د هند خارجه چارو د وزارت د سیکرټرې میرمن سجاتا سنگھ په حواله لیکي چې دغه لوزنامه وشوه او دې کې اوس هیڅ شک نشته، خو تر دا مهال نه ده معلومه چې د دغه لوزنامې د عملي کولو لپاره د هند د خارجه چارو وزارت څه عملي ګامونه پورته کړي دي او یا په مستقبل کې به څه کوي او کنه. ورځپاڼه زیاته وی چې د دغه لوزنامې د عملي کولو په مخ کې یوه ستونزه ده او هغه دا چې که هند دغه لوزنامې د عملي کولو په لور ګامونه اخلي نو د دغه هیواد په موجوده قانوني او آئینی چوکاټ کې نشي ترسره کولی، بلکې د دې لپاره به د صدارتي آرډیننس په ذریعه د دغه هیواد د ذمهوارۍ په قوانینو کې بدلون راولي. خو دغه آئینی او قانوني ترمیمونه کېدای شي د دغه هیواد په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه غوسه کړي. او یو شمیر قانونی پیچیدګی رامنځته کړي. په امریکا کې د ایټمی بجلی ګورونو جوړولو د کمپنۍ مشر ډینیل روډریک وای چې تر کومه د دغه ذمہواری په قانون کې هند بدلون نه ویر کړی، تر هغو بهرنیو کمپنیانو لپاره به ناممکن وي چې په هند کې د ایټمی بجلی ګورونو جوړولو منصوبو کې سرمایه کاری وکړي. د ده په خبره د دغه قانون له مخه څه د پاسه د یو عرب خلکو دغه هیواد کې هر یو کس په دا ډول کمپنیانو د هرجاني دعوې کولی شي او عدالت ته یې راښکلی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا یو مهم سینیټر وای دی او نه نور سینیټران د هغه قانون ملاتړ کوي چې پر ایران د جوهري پروګرام په لړ کې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه کوي. سینیټر رابرټ مینډز زیاتوي چې قانون به په هغه صورت کې پر ایران بندیزونه لګوي که چېرته د روان کال د جون تر میاشتې پورې یو تړون ونه شي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې راپور عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا دغه مهم سینیټر رابرټ مینډز له نیو جرسی څخه د ډیموکرات ګوند د سینټ استازی دی. نوموړی د سیشن په ورځ سینټ ته وویل چې دی او د ډیموکرات ګوند نه نور سینیټرانو ولسمشر باراک اوباما ته خط لیکلی دی چې پکې ویل شوی چې دوی به د مارچ تر 24مه پورې د دې قانون ملاتړ ونه کړي.
د ډیموکرات ګوند زما ځینو ملګرو او ما ولسمشر ته یو خط لیږلی دی چې پکې مو ورته ویلی دی چې موږ به د کریک مینډز د سینټ د قانون ملاتړ د مارچ تر 24مه پورې نه کوو او یوازې هغه وخت به یې کوو که چیرته د تړون یو سیاسي چوکاټ جوړ نشي. دا ځکه لکه چې په خط کې لیکل شوی دی موږ هیله من یو چې سفارتکاران به کامیاب شي چې لمخې د ایران د جوهري توانایي جوړولو صلاحیت د 15+1 هیواد او ایران مذاکراتي ډلو ترمنځ ټاکل شوی نیټه چې د 2015 کال د مارچ تر 24مه ده راکمه شي.
دغه خط د باراک اوباما یو ډول کامیابی ده چې دا هوډ یې څرګند کړی و چې تر څو له ایران سره خبرې اترې روانې وي تر هغو پورې به د دې هیواد پر ضد د بندیزونو په اړه راوړل سوی هر قانون ویټو کوي. ریپبلیکن ګوند په سینټ کې 45 غړي لري. د ویټو سربیره که دغه قانون منظورول وي نو د دې لپاره د ریپبلیکن ګوند مارک کریک چې د قانون مسودې مرستیال جوړونکی دی هڅه کوي چې د ډیموکرات ګوند د دغو لسو سینیټرانو ملاتړ ترلاسه کړي. خو د سینټ اوریدنې ته د وینا پر وخت د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن وویل خط یې لیدلی نه دی، البته د دې خبرې هرکلی کوي چې مذاکرات کارانو ته دې لږ نور وخت ورکړل سي.
Negotiations continue among the
دا وخت چې موږ خبرې کوو لګیا یو د 15+1 هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرات روان دي. دوی بامانا بنیادونه لري، دوی جدي دي. موږ پر هغو ځینو مسلو کې پرمختګ کړی دی چې موږ له یو بل بېلوي، خو اوس هم رښتونې فاصله شته. خو په مجموعي توګه زموږ څېړنه دا ده چې موږ اوس هم داسې یو باوري موخه لرو چې یوې داسې نتیجې ته ورسو چې هغه د امریکا ورسره زموږ د اتحادیانو او نړیوالو ملګرو په ګټه وي.
ټاکل شوې ده چې پر ایران د بندیزونو لګولو په اړه د کرک مینډز دغه قانون به د سینټ بینکینګ کمیټي کې د زیارت پر ورځ جمع کړل شي.
ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. تهران له واشنگتن سره له 10 میاشتې جنجال وروسته د ملګرو ملتونو لپاره نوې کس معرفي کړ. 10 میاشتې پخوا ایران د ابو طالبی په نوم یو تن په ملګرو ملتونو کې د خپل سفارت لپاره ونوموه، خو امریکا دا کس تورن کړ چې په ترهګریز فعالیتونو کې لاس لري. همدې له وجې ابو طالبی ته امریکا ویزه ورنکړه، سو نیویارک ته ولاړ شو د ایران استازیتوب وکړي. اوس ایران یو بل ډیپلومیټ دې څوکۍ ته نومولی دی، خو په تهران کې یو شمېر وکیلان د حکومت پر دې پریکړه خوښ نه دي. د مشال ریډیو د خبر د سانګې د راپور تفصیل د احمد شبر ناو.
ایران په سویس کې خپل سفیر په ملګرو ملتو کې د خپل استازي په توګه ونوموه. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې غلام علي خوشرو جامع شناسي په تهران او نیویارک کې لوستی ده او له 1999 تر 2015 کلونو پورې په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر او استازي په توګه کار کړی دی. په ملګرو ملتو کې د ایران د نوي سفیر ټاکنې 10 میاشتې وختونی تر دې مخکې تهران حمید ابو طالبی په ملګرو ملتونو کې خپل سفیر نومولی وو، خو هغه ته امریکا ویزه ورنه کړه. واشنگتن په اپریل میاشت کې ویلی وو چې ابو طالبی د سفارت لپاره مناسب انتخاب نه دی، او دا ځکه چې هغه په 1999 کال کې په تهران کې د امریکایي ډیپلوماتانو د نیولو په پیښه کې په لاس لرلو تورن دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په توګه د ابو طالبی له اعلانېدو سره سم د امریکا د کانګرس غړیو یو لایحه تصویب کړه چې هغه ته به ویزه نه ورکوي، ځکه چې دی په تروریستي فعالیت کې لاس لري او د امریکا د ملي امنیت لپاره یې ګواښ پیدا کړی دی. دغه لایحه د اپریل په میاشت کې ولسمشر بارک اوباما تایید کړه، او په دې ډول ابو طالبی امریکا ته له تګ څخه پاتې شو. ابو طالبی وای چې د اسلامي انقلاب په لومړیو کې د 250 امریکایي ډیپلوماټانو د برمته کېدو پر مهال ژباړه کوله. دا ډیپلوماټان 1440 ورځې له یرغملو سره وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځې ویل چې دوی لا هم د ابو طالبی د ویزې پر بندیز اعتراض لري، او دوی به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو لاري فشار وارد کړي. ایران پخوا ویلی وو چې دوی به بل کس په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه معرفي نه کړي، خو اوس چې خوشرو په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه معرفي شوی دی، د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنی تګلارې د کمیټې ویاند حسین نقوی حسینی وویل پارلمان ټینګار کړی وو چې ایران باید د ابو طالبی لټاکنې په شان شي. د حسین نقوی حسینی خبره نیمه دولتي آژانس فارس راخیستې ده چې وایي زموږ حکومت د امریکا لپاره د خپل دریځ څخه په شا شو، او که چیرته د ایران حکومت د اټومي پروګرام په برخه کې ورته اقدام وکړي نو دا به یو ناورین وي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
مشال ریډیو ته وګی او دغه ټولي ونی دي خبرونه تاسو ته په پاړه مشال ریډیو .com باندې هم رسولې هم اوریدلې شي. اوس ورځو تاسو په یو بل راپور تر راغرو. چین او پاکستان په 2014 کال کې یو تړون لاسلیک کړی و چې لمه خبرې د چین له کاشغر د بلوچستان تر گوادر پورې اقتصادي لارې جوړې ټاکل شوې و چې دغه لارې به د بلوچستان د شمالي سیمو او د خیبر پختونخوا د لارې چین ته غځيږي. خو د پاکستان مرکزی حکومت اوس پریکړه کړې چې د امنیتي ستونزو له امله به دا لارې د سند او پنجاب له لارې چین ته غځول کیږي. د کوټې تجارانو د دې پرځد پرون یو احتجاجي مظاهره کړې چې نور تفصیل پر لکوټې د بارکوال میخیل په دې راپورټ کې ورو.
د کوټه شهر لسګونو تجارانو د چهارشنبه په مازګر د کوټه د پریس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پاکستان د مرکزی حکومت هغه پریکړه وغندله چې وایي د چین له کاشغر د بلوچستان تر گوادر بندر جوړیدونکو اقتصادي لارې به د بلوچستان او پښتونخوا ایالت پر ځای د سند او پنجاب له لارې غزول کیږي. مظاهره کوونکو په شهرونو کې د دې اقتصادي لارې د لوري بدلون د پاکستان پر کوچنۍ ایالتونو د پنجاب زور واقعي او باداري وبلله. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په 2014 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته چین ته په لومړي سفر کې د چین له چارواکو سره د کاشغر او گوادر ترمنځ د اقتصادي لارې د جوړېدو تړون لاسلیک کړ چې شاوخوا 2000 کیلومتره د ریل پټلۍ به غځېږي او اټکل شوی چې 2 میلیارده ډالر خرڅ به پر ولګېږي. د کوټې د تجارانو یو مشر الاداد ترین وویل چې پنجاب باید د بلوچستان او پښتونخوا ایالت د خلکو پر حقوقو نور تیری ونه کړي. وایي که د گوادر کاشغر لارې کار په سند او پنجاب پایل سينو دوی بخپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي.
کوم دا گوادر سره کاشغر پرې د چین په تاوان سره کوم روډ جوړیږي دا ول 1400 کیلومتره دا روډ به د گوادر سره کړی پر کوټه باندې بیا مسلم باغ له سپلار جو پر اسماعیل خان صبح شنوخوا ته بوتي. موجوده وفاقي حکومت د خپل تعصب پر بنیاد باندې د پنجاب د خوشحالي زیاتول لپاره او مر د پسماندګي مزید پسمانده ساتل لپاره دا روډ 1000 کیلومتره وښکي خو د موږ واړوي او سند په پنجاب کې تیرې څنګه
حکومت. د پاکستان مرکزی حکومت ویلی چې د بلوچستان او پښتونخوا ایالتونو خراب امنیتی حالاتو ته په پام سره ممکنه نه ده چې دا اوږده پروژه د دغو ایالتونو له لارې په ټاکلې موده کې په بریالیتوب سره بشپړه سي. د تجارانو د اتحادیې مشر محمد رحیم کاکړ وایي د امنیت خرابوالی د مرکزی حکومت پلمه ده، خو وایي که امنیت خراب هم وي علت یې د خلکو بېروزګاري ده او دا اقتصادي لاره کولای سي دغه ناامنه او جګړو ځپلي ایالتونه په اقتصادي لحاظ شتمن کړي.
امنیت خو په ټول پاکستان کې نه دی سم، لہذا دا خو زموږ پر حق باندې یو قسم ډاکه اچونګ. زموږ د بلوچستان او د پښتونخوا تاجران په دې ته ډېر خوشحاله وو، ځکه په دا روډ باندې زموږ صوبې ډېره ترقي کوله او زموږ ډېر زورور کاروبار پر دې روډ باندې کېدی. فائدہ د نواز شریف سره پر دې باندې ټینګ مجلسونه وسی او هغه پر دې باندې آماده کې چې دا روډ برته زموږ پر صوبا بلوچستان او صوبا پښتونخوا باندې راولي، کشرغان یې ورسی. موږ ان شاء الله د آینده لپاره یو غټ احتجاج اعلان وو.
د یادونې وړ ده چې د پښتنو ځینو ملتپالو او مذهبي ګوندونو هم وار له مخه د پاکستان د مرکزی حکومت دا پریکړه غندلې او دا یې له پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو سره ناانصافي بللې ده. د کوټې تجارانو له پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم وغوښتل چې په بلوچستان اسمبلۍ او مرکزی پارلمان کې د مرکزی حکومت د دې پریکړې په خلاف غږ پورته کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې میشت هغه رجسټر افغان زنانه چې ودونه پاکستانیانو سره کړی دی وای چې پاکستان حکومت په یاد شوی ملک کې میشت رجسټر افغان کډوالو ته روان کال تر اخره د ایسارېدو اجازه ورکړې ده، خو د یاد شوی نیټې وروسته به موږ په پاکستان کې په کوم حیثیت سره پاتې کیږو؟ نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
په پیښور کې میشت ایوی رجسټرډ افغان زنانه چې په 2013 کال کې یو پاکستانی سره واده کړی، مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت په یاد شوی ملک کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو ته د روان کال تر اخیره د ایسارېدو اجازه ورکړې ده، خو موږ په دې تشویش کې یو چې د یاد شوی نیټې وروسته موږ به پاکستان کې په کم حیثیت سره پاتې کیږو او زموږ د بچیانو به څه قانوني حیثیت وي. مشال ریډیو چې کله د دې زنانو دا ستونزه د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خدا چې د دې حل لپاره یې ادارې څه ګامونه پورته کړي دي، نو نوموړي وایي
یو افغان فیمیل د پی او آر کارډ اخیستلی پاکستانیان سره واده کړی دی، نو د فیمیل د پاکستانی نیشنلټی لپاره اپلای کی تھرو هر هزبنډ. پاکستانی قانون مطابق یو فورنر فیمیل ته خپل هزبنډ د خاصې نیشنلټی پاسون کېدلی شي، خو یو پاکستانی فیمیل هزبنډ یعنی فورنر هزبنډ ته نیشنلټی نه شي پاس کېدلی، خو ماشومان ته بیا نیشنلټی پاس کېدلی شي. نو دا د ګورنمنټ آف پاکستان چې کوم لاز دی په هغه کې راځي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو چیف کمشنریټ هیډ کوارټر کمشنر عباس خان وایي چې داسې زنانه دي د پاکستان نیشنلټی یا تابعیت لپاره داخله وزارت ته درخواست ورکړي.
اف دیر آر سچ کیسز چې کوم کې داسې غي مریض شي دي، نو دیر از ا پروسیجر اف اپلاینګ فور ا نیشنلټی او هغه به اپلای وکړي او هغه منیسټری اف انټیریر بیا داسې کیسز ریل کوي. هغه د پر پروسیجر ستا داسې خلک په فورسبلی بالکل نو بسي اینڈ نوبډی ویل بی فورسډ اوټ اف پاکستان. نامز تاسو ته
مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو نور عالم خان نه د پاکستان نیشنلټی اخستو د پروسې پوښتنه وکړه، نو نوموړی وایي چې هر هغه رجسټرډ زنانه چې پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډ لري، نو باید چې اول هغه ختم کړي او واپس افغانستان ته لاړ شي، نو بیا دوی د پاکستان نیشنلټی لپاره درخواست ورکولی شي.
دوی بخپل ځان د افغانستان ته ورکړي، نو دوی د ماجر سټیټس نه وته، هغه نه پس دی خاون انټیریر مرسته ته به اپلای وکړي چې زما خزه افغانې ده او افغاني نیشنلټی ورسره شته ده، او دوی چې ماجر سټیټس ختم دی زه اوس پاکستانی نیشنلټی د پاره دې اپلای کوم، زدا کاروبار کوم، فیکس ور کوم، د حکومت لایل سره ما اغي بیا د ایجنسو په ذریعه د دې ویریفیکیشنو کې چې کلم ویریفیکیشنو کې متدقه امبسه تولېږي، اغه نه پس بیا دې تا ټایم ورک نو اغه ټایم کې ټول هر څه رسیو بیا دې تا نیشنلټی ملاويږي.
د یو این ایچ سی آر د شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ افغان کډوال میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو د خبرونه په دې برخه کې وجود افغانستان خوست ته په خوست کې یو شمیر کوم رماشمان په درنو کارونو بوختي دی، وایي چې کورنۍ به وزله دي او له مجبورتیا په خار کې درانه کارونه کوي. د دوی په وینا د کورونو اقتصاد یې کمزور دی او دوی اړ دي چې د خپل کورونو د خرڅې یو برخه پوره کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې ورو.
دا مهال په خوست ښار کې خورا ډیر ماشومان په درنو او وزمینو کارونو بوخت دي. دوی د کورنیو د مشرانو په شان دنده لري چې هر ماښام کور ته پیسې یوسي او د کور خرڅ او خوراک پرې راونیسي. دا ډول ماشومان د موټرو له مستریانو سره په شاګردۍ، ریډۍ چلولو، سبزي خرڅولو او ځینو ځایونو کې په پنډیتوب بوخت دي. د محمد رحمان په نوم یو تن 14 کلن ماشوم مشال رادیو ته خپل مجبوریت داسې بیانوي.
دلته ولډینګ کری کوم، سخته والله، خو څوک بل کور مزدانه ده، دغه مجبوری ده چې د کون کریا لنډه کور کریا لنډه چې د کورونه کو بل مزدانه ده، بله دغه کور کو مکتب نه ده.
یو بل تن 14 کلن ماشوم وایي چې د مزدورۍ په پیسو ځان ته کالی او نور د اړتیا وړ توکي رانیسي، خو تر څنګ ښوونځی هم لولي.
نوم یې مکی الله ده. بازار کې پیاز او الوګان خرڅو، والله کور کې مجبوریت ده چې ځان ته کالی کو سامان کو خوراک لپاره دلته کار تبه ما شپږم سیم کې بیرته راځم بیا دلته کار.
په خوست ښار کې یو کس چې د فلزکاری یا د اوسپنې کاروبار کوي، د سره واړه ماشومان هم په کار لګیا دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ماشومان باندې دا درون کار کوي، وایي:
زما نوم احمد اکبر، دلته د فلزکاری کوو، دا داړي کړکۍ جوړوو، دا ځنه شاګردان دي، ځنه زمان دي، خو مخه بس دا سخت کار دی، ډیر سخت کار دی. بس حال طریقه دا دی چې وروره بس مطلب دا کار د کوي، نور بل چوره شتانه مجبوریات بس چې کور ونه کوي څه طریقه نه سیږي. زه سپینګره مجبوریات پوش.
د ماشومانو د درنو کورونو پاړه د خوست ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې دوی د یتیمانو، سخت بیوزلو او هغو کسانو چې په نشه توکو روږ دي اولادونو ته یو روزنتون او یو وړکتون جوړ کړی چې درې سوه دا ډول ماشومان پکې زده کړې کوي.
هغه ماشومان چې دوی یا د شهیدانو زمان دي، یعنی یتیمان دي، یا د معلولینو بچیان دي، هغه څوک چې معتاد دي، یعنی پلار یا مور یې، هر یو انده حتمی نه ده چې پلار یا مور یې احتیاط مغوي، دا ډول ماشومان مو په دې کې نیسو، یا هغه کورنۍ چې تعداد یې د ماشومانو ډېر وي، دوی بې وزله وي.
کمال الدین زدران زیاتوي چې دوی سره 50 ماشومان لیلیا دي چې درې وخته ډوډۍ لري او په کال کې 2000 نوي کالي هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په مدني قوانینو کې د 18 کلونو څخه د کم عمر لرونکو کسان ماشومان بلل شوي او کورنیو ته لارښوونه شوي چې ماشومانو باندې د درانه کارونه نه کوي او په ټولو برخو کې د ماشومانو سره ښه چلند وکړي. نجیب الله روخیل، مشال رادیو، خوست.
خوگیدی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میں پریدی یوانا دوانا سفلے میں پریدی یوانا دوانا لکلی لری دغرا گرگوری سے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوانا دوانا سپنے میں پریدی یوانا دوانا تسلیشو واخ مور زنامی سوری سوری شو پفل از غیمی از غیر آوکی نزنامی ساوی از گیر ویر آوکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو نمستے سر کرم خر سے تھوڑے گر گورے یا برا نوری گر گورے یا برا نوری گر گورے جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منسکوی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راجل گور گور اخلی ما شمان راجل دوی را توائی چلی سوارا ٹکرے پبایا او کا وڑیا ٹکرے پبایا